په کابل کې د سهار لاس پجیسوي. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر یو بل خبرونه ته شرح خلاص ترتویم. د دې خبرونه ډیره برخه د پښتو موسیقي خبرونه ته ځنګړی شوی ده، خو په سر کې یو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دا به وروسته واري. لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانی ولسوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشت لژه دروشت کسان د بغداد په ورختون کې د اورلګیدنې لکبله مرستوی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلی سراجوی نیول سوی دلی همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو مخې ته لرسېدو وړاندې ونیول شول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو روشونو له مخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو، په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسېدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 15 میلیون ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوالې ټولنې کوک
واکسین برابر شي.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې وروستیو شپو ورځو کې په نسبي ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډیو ری لشته لژه دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګېد. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روختون کې له 160 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول شوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره شوې ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. ښاغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډو تړلو پر مهال هم ویلي و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډېره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هېواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هېوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څمود وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل سوې وه. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا د هغې واد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ دې د لبنان له اوبو په بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوې وي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پریس ته ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ او د غرس زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او یا که درڅه تیرې سوي تکرار واوري. نور راپورونه او تحلیلونه هم پکې کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. افغان چارواکي مني چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپیښو خطرونو په مخنیوي خبرې سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنې سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام یې ورپیښ ګواښونه مهارولی سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
وروسته له دې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیم بورنز د اعلان شوي سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل دې سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی کې تروریزم در افغانستان باقی مونده و
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل ستراتیژیک تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د 01-02-03 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. موږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولسته پرتی دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره موږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریزې د امریکا د هغه کار په خبرګون کې خپل کړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوریدونکو اوس په ورسو د کابل چاپ ورسپانو په اړه به زموږ همکار وورو چې د ورسپانو د افغانستان پر کوم مسایلو تبصره کړی دی.
هشت سبلی کلی امریکا د طالبانو وروستیو گواهونو اندېښمنه کړې. د غډلې لامه میاشت وروسته پر بهرنیو ځواکونو د حمله خبرداری ورکړی بو او همداشان افغانستان ته د احتمالي تازه دمي امریکایي ځواکونو راتګ باندې د برید ګواښ هم کړی. په سرمقاله کې راغلی امریکا له افغانستانه د ډاډه او خوندي وتلو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو افغانستان ته د راتلونکو ځواکونو شمیر لا هم نه دی معلوم. همداشان یې دوه بی دوه پنځوس بم غورځوونکي الوتکې په قطر کې ځای پر ځای کړي دي. د لیکوال پان د دوه نیم زره امریکایي او اووه زرو ناټو سرتیرو وتلو ته په دومره لویه کچه چمتووالی د طالبانو ګواښونه په ډاګه کوي، نو دې ته په کتو د طالبانو وروستي ګواښونه د درک وړ دي. د سرمقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو خوندي وتلو ته احتیاطي تدابیر دا پیغام ورکوي چې پر بهرنیو هر ډول حمله به سخت غبرګون له ځان سره ولري، او دا احتمال هم شته چې په وروستیو شیبو کې نړیوالو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس په لاس ورکړي. مسیر بیا لیکلي په ولایتونو کې پرله پسې جګړې، نښتې او چاودنې زیاتې سوې. هره ورځ د لسګونو امنیتي ځواکونو او طالبانو د وژلو ادعاوې کیږي. د افغانانو د هیلو او غوښتنو خلاف جګړه زیاته سوې چې پکې د ښکېلو لورو ترڅنګ هره ورځ بېګناه ملکي وګړي هم وژل کیږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ښکېلو اړخونو اوسني دریځونه او د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د دوام سبب سوی. پر دغو دریځونو ټینګار به جګړه نور هم وغځوي او د سولې په برخه کې به خنډونه زیات کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی د دې ویره هم شته چې دغه حالت دوام به یو مخې د سولې پروسې د لمنځه تللو او د جګړې پخواني حالات د ورګرځېدو لامل سي. نو په کار ده چې د سولې له اوسني فرصته ګټه واخیستل سي او د جګړې مخه ونیول سي. ملي ارمن لیکلي له شک پرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. دوی شاوخوا شل کاله وړاندې د دوی د اعتراف له مخې افغانستان ته د القاعده د ځپلو لپاره راغلي وو چې دغه ډله یې وځپله او مشر یې ورته مړ کړ. د لیکوال په باور امریکا په یاد موده کې د افغانستان له ځمکې او هوا استفاده وکړه. هغه جګړه چې ظاهرا د ترهګرۍ ضد جګړه وه، خو زرګونه افغانان په کې مړه او ټپیان سول. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي اوس امریکا ته په کار ده چې له افغانستانه سترګې پټې نه کړي، با مسؤلیته له افغانستانه ووځي، دلته یو پیاوړی حکومت پر ځای پرېږدي ترڅو افغانستان د کورنۍ جګړې خوا ته ولاړ نه شي.
او دوستانو که چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې پر فیسبوک هم تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. زموږ خبرونه له هم ماښام تر وبو جو پرې دوام کوي. خو اوس د سندرو میلمانه
د سندرو
میلمانه